بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپینی خبری یا روکو راست خبرونه دی رو قدرمون اوریدون که ستلی مشه په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله وسی زنه شباشنا او زما قدرمن همکار احد عزیزاده د روان خبرونه قربانی یو درنو اوریدونکو نن د شنبه د سپتمبر د میاشتې 11 ده پر امریکا د القاعده د ډلې د تروریستي بریدونو 22 کالنن پوره شول د 2001 کال د سپتمبر په 11 د القاعده تنلارو یوې شبکې څلور الوتکه وتختولې او د امریکا د تر ټولو مشهور نخو او ودانی په وړاندې د توغندوی په توګه وکارولې د نیویارک واشنگتن او پنسلوینیا د پیخو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي د دې غمیزې په وړاندې د امریکا ځواب چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې بلل په دوو هیوادونو افغانستان او عراق يرغل درنو اوریدونکو دا چې د سپتمبر د 11 نوروسته په امریکا او افغانستان کې دغه پیښه د کومو بدلونونو سبب شوه په ټوله کې چې پښتنه به ډیر نور جزئیات په بر کې راونغاړي د پښتنه قدرمن میلمانه ځواب وي چې په خبرونه کې به مطرح شي.
شنوند عزیز ما هم سلام عرض میکنم احد عزیز یاد هستم همونطور که از نوشابه جان شنیدین امروز 11 سپتامبر است برابر با 22 سالگرد حملات تروریستی شبکه القاعده بر اهداف در داخل ایالات متحده. در این حملات در مرکز تجارتی بین المللی و ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا هدف قرار گرفتن. این رویدادها سبب شد که نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبری از او وقت اسامه بن لادن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان داشت و حضور داشت و او کشور تهاجم بکنن. در برنامه امشب روی همی موضوع و ابعاد مختلفش صحبت میکنیم. البته دو تن از مهمان عزیزم دعوت کردیم که در موضوع نظریاتشون بگوین، ولی قبل از آغاز صحبت با مهمان ارجمند شما رو دعوت میکنیم به آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ. د سپتمبر د 11 د بریدونو د 22 کالیزې له رارسېدو سره سم د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه وکړه، خو دای هم وویل دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړې ستونزمنه خو مهمه وګڼله. ویل هغه په دې فیصلې سره د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. بلینکن تیر شپه له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی د یوه دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ پخوانی قماندان فرانک مککینزی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤلیت یې په غاړه لاره ویلي چې له دغه هیواد څخه د وتلو په اړه ډېره پښیماني لري. مککینزی له فاکس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تاریخ به له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه په هماغسې بڼې چې موږ وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي. دغه تقاعد شوی جنرال د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر و. هغه په دې مرکه کې وویل چې یو پیمانی د ځواکونو د وتلو د اساسي پریکړې په اړه ده چې زما په نظر غلطه وه. د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د افغان طالب چارواکو او پاکستان د حکومت د استازو پرونی خبرو کومه پایله نه درلوده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری لخوا رسنیو ته په لګل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل، خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه ونه شوه. له همدې امله دروازه پر شپږمه ورځ هم تړلې پاتې شوه. د سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستانی چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یوه پوسته جوړوله. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي نن د پېښور پر ورسک روډ په بمی چاودنه کې د سرحدي ځواکونو اف سي یو سرتېری وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی نن د سپتمبر په یولسمه مشال راډیو ته وویل چې د یولسو بجو په چاودنه کې اووه تنه نور سرتېري او همدارنګه درې تنه عام وګړي ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره ژوبل شوي کسان د پېښور سی ایم ایچ روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلی دی. خبرونو ته ادامه ورکوو. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې شپېته تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون د سپتمبر پر لسمه د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د مشال څنګه ته وویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلعه عبدالله او پیشین کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو پنځو کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترڅ کې یولس کیلو چرس، دو نوی کلو افیدین او شپارس کلو آیس نوول شوی دی. د اسرائیل یو ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د اسرائیل د استخباراتو ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د مزایلو د ورکولو هڅې شنډې کړای شوي دي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ټایمز اف اسرائیل راپور سره سم د موساد ادارې مشر ډیوډ بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کانفرنس ته په وینا کې دا توضیحات ورنه کړل چې د میزایلو ورکولو دغه هڅې څنګه او د چا لخوا ټکنۍ شوي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي داسې احساس کوي چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې شي. روسیې د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې. احمد الله چیوال، شنا راډیو، واشنگتن.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې لګنګونې څخه پر وډاک مارکیټ باندې په بریټ کې لکتر لګه 15 درشتنه وژل شوې دي. د بيپول ډاکټران یا ام اس اف واي چې په دغه بریټ کې تر سپېتو تنو ډېر نور کسان ته پیښوي هم دي. د خرطوم د سویل ځای اوسیدونکو رسنوي ته ویلي دي چې یو پوجل وته کې د یک شنبه په ورځ د کورو په نوم پر دغه مارکیټ باندې بم غورځولې دي. په سودان کې روان کال لا اپریل میاشتې راهیسې د پاوز او چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشې ترمنځ جګړه روانه ده. او د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې له ګډون څخه وروسته د بنګلادیش پلازمینې ډاکې ته ورسید. د مکرون هرکلی ته د بنګلادیش لومړی وزیر شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلې وه. د جرمنی د خبری آژانس راپور د مخې ټاکل شوې چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش لومړی وزیر به نن د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایدار پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دا و زموږ د دې ساعت خبرونه. د سپتمبر 11مه د امریکا په معاصر تاریخ کې د تر ټولو خونړي برید 22مه کلیزه. په افغانستان کې د دوه سیزو جګړې د ډیرو پایلو څېړنه او په افغانستان، امریکا او نړۍ کې د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت ژوره څېړنه د امریکا غږ په ټلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه په ورځ مه هېروئ.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تاسو اوسله وکړه د امریکا غاښنا رادیو د سپین خبري یا راکراس لغ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې د سپتمبر 11 د پاره روانه خبرونه زنګول شوې ده، بس پایلو خو د پایل د بس د پایل نمخ کې ملمانه به در ترو په جنوب خبرونه کې را سره قدرمن ملمانه چې په بس کې وګډون کې یو پښتنه به ځوابوي. شاه محمود میاخیل د سولې اول سواکې د ملي نهضت مرستیال چې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت په خوانه موین صاحب هم او همدارنګ عبدالناصر نورزاد لیکوال او سیاسي شنونکي از دغه سبزان به متایقنه کوم ملمانه مونږ سره په لنګ کې دي او کنه.
بله، همونطور که شما گفتین دو نفر میمونای از خود دعوت کردیم و برنامه را امروز امو موضوع را که شما گفتین 22 سالگرد حملات تروریستی به خاک ایالات متحده است. جناب عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی، شما واضح ما را مشتمین با ما هستین؟
بله، سلام علیکم. بله، من واسه شما را مشتم.
سلام، تشکر از حضورتان. جناب میاخیل صاحب، معاون نهضت ملی صلح و همبستگی و همچنان وزیر دفاع سابق، شما هم با ما هستین؟ آواز ما را مشتمید؟
سلام ده ورشی یه استاد شه آواز آورم جاتا ممنون.
خیلی ممنون از حضورتان.
ډیر مننه د دوه قدرمن ملمنو نه زم دواړو درنو ملمنو ته خره خلاصم پښتنه بده قدرمن میاخیل صاحب سره پایل کوم او سلیمی شمرته میاخیل صاحب د سپتمبر د 11 البته د 2001 کال سپتمبر 11 بام لیاده نه باسو په پښتنو کې، اما د اخینه رادی خو افغانستان او امریکا ته تر ډیر نظر اچو تر دې نن ورځې پورې چې د همغه ورځې د پایلامای امغه وا. افغانستان دوی مستقل جغرافی په توګه لپخونه هم نړۍ سره په یو تعامل کې و د سپتمبر دی ولسمنه هم مخکې خو د طالبانو د حکومت کې نه مخکې ترغه اوس کله چې د سپتمبر یو لسمه پیښه وشو د امریکا په سیاست کې البته د افغانستان په وړاندې څه وشو لیدلورې څه افغانستان کم یو حالت ته ورسید کم اغه غواره کده غده حکومت ولې شکل د امریکا په خارجي پالیسي کې د افغانستان زېږې مشخصا د افغانستان په اړه وګورئ.
سلام تاسو ته ستاسو قدمونه اوریدونکو ته. نو دا د چې منا لګی لکه چې علوم چې شوی ګلاس نیم ډک او نیم تش، نو کچره مثبت او شانت سره اشاره کې مثبت هم ډیر دی او منفي شانت سره اشاره کې هم یعنی منفي دياتي. د طالبانو د امریکا د تګ نه مخکې افغانستان حکومت یا د طالبانو هغه وخت حکومت چې دلا چې محاکمه و یوازې د یو درې هیوادونو لخوا په رسمیت باندې پیژندل شوی و او نور د دایې په ساتنه باندې د انزوا په حالت کې و. فقر په افغانستان کې حاکم وو، د افغانستان اقتصادي بانکي سیستمونه ټول فلج وو، قوانین په افغانستان کې نه وو او لکه څنګه چې اوس نشته دی همدغه یو سرپرسته اداره وه چې هغه وخت کې د دې مشر ملا عمر کندهار کې وو او کابل کې همدغه یو سرپرسته اداره درلودله. دا اوسنۍ اداره د مغتیر ماډل په اساس باندې د نجونو خونځي تړلی وو، دا ټول هغه شیان وو چې موجود وو په افغانستان کې. هم بعد د سپتمبر وروسته چې کله طالبانو اداره ړنګه شوله د بند د پروسې په اساس باندې په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوله، اساسي قانون په افغانستان کې لوی جرګې او لوقات تصویب شو، نور قوانین وضع شول، د افغانستان خونځي ان ټول به تفعال شول، په لکونو ملیونونو نجونیا او هلکان د مکتبونو ته تلل، کلینیکونه جوړ شول، د افغانستان اداري نظامي سیستمونه وجودي پولیس ملي دا جوړ شول.
بله، یعنی میاخیل صاحب، د سپتمبر دی یو لسمې پیښه د دې سبب شو چې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت ته حداقل یو لار پرانستل شي، اما شل کال وروسته د مشروع حکومت سره داسې برخورد شو چې تاسو په افغانستان کې وای د ټول حالات هر څه ساري زبې نه تکرارو. ولی
ساده دا خو بل مسله چې افغانستان ته یو فرصت خلاص ورغه او د افغانستان بیا د نړۍ په سره باندې یعنی مطرح وو او د افغانستان سفارتونه دې ته فعال شو، د افغانستان د بین ټولنې یو جز شو. کوم تغیرات چې په افغانستان کې راغلل، اول د دې نه زموږ ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان دا په خطر کې وو، ځکه په افغانستان کې یو ولسواکي حاکمه شول، دلته د بیان ازادي وه، ما په ایران کې یو وختونی نظام وو، نو په افغانستان کې د ولسواکۍ تحکیم د هغې لپاره خطر وو. همدارنګه پاکستان نو وخته چې افغانستان کې یو قوي او مقتدر حکومت دلته موجود وي چې هغه په ټولو برخو کې په خپلو حقوقو باندې ولاړ وي، نو دا هم د خپل ځان لپاره خطر ګڼو. نو دی وو طالبان بیا سجم کړل او داخل د افغانستان ته د حکومت په ذریعه استعمال کړل او جګړو دوام پیدا کړ. البته دا باید هم یادونه وکړو چې د افغانستان حکومتونو د کیسپ دوره کې او ډاکټر بشیر خان په دوره کې هم اشتباهي هغه وخت کې شوې دي. اوله اشتباه دا و چې دیو فکر کوي چې امریکا دایمي افغانستان لپاره راغلل او د افغانستان د سیمې نوې نو په یواز دي چې په حکومتوالۍ د قانون په حاکمیت د موسساتو په تقویه باندې فوکس کړی و. نو په یواز د هغه متاسفانه چې د افغانستان حکومتي چارواکو او سیاسيانو د دغه موقع نه استفاده ونه کړه او بلکې دغه د سهامي شرکت په شکل باندې د خپل هر چا په کې یو برخه وختله او هغه قانون د حاکمیت او حکومتولي خامشوله چې دا خپله هم د افغانستان د بې ثباتۍ باندې بېرته تاثیر درلوده.
تشکر میخواهم سبب البته سر جزئیات از این مسئله و نکات که شما یادداشت کردین دوباره برمیگردیم. جناب عبدالناصر نورزاد، شما چی فکر میکنین آیا ایالات متحده و ائتلاف جهانی به مو هدفی که به افغانستان رفت با دست پر برآمد، به مو هدف برآمد؟
خب سلام عرض مجدد، احترام خدمت شما همکار عزیزان، میمان حاضر در بحث، شنوندگان عزیز دارم. ببینیم حضور امریکا در افغانستان و متحدایش در 20 سال گذشته اینا حضور داشتن در ابتدا یک حضور نظامی بود، یعنی بیشتر دلیل قانع کننده و توجیه کننده ای حضور در افغانستان در واقع سرکوب و اصطلاح تروریسم و از بند بردن شبکه القاعده و عواملی که باعث حادثه 11 سپتامبر شده بودند بود. اساسا این حضور داشت رنگ خود تبدیل میکرد به یک حضور سیاسی و به این ترتیب حمایت جهانی را با خود داشت. بله، تنها بنابر اساسیت های موجود در منطقه و ایجاد چالش های جدید برای هژمونی امریکا در نظام بین الملل، این حضور کمرنگ شد و تا سال 2014 ما اما نقطه اوج حضور را مشاهده میکنیم. یعنی تا سال 2014 تلاش میشد تا اهداف را که از قبل تعیین شده بود با وسیله ابزارهای نظامی و فشارهای نظامی و عملیات نظامی به دست بیارد. اساس تا حضور باز رنگ سیاسی میگیره به خود و از حضور گسترده نظامی آمریکا کمتر میشه و آمریکایی‌ها اعلان میکنن که به مرور زمان افغانستان را ترک میکنن، به این معنی که نشان میدن که دیگر قاعده وجود ندارد، دیگر خطر متوجه منافع و امنیت امریکا از افغانستان نیست و مردم افغانستان باید خودشان تصمیم بگیرند. بنابراین آنچه که امروز سیاستمدار امریکایی میگن و مراکز دولت بایدن از او دفاع میکنن نیست که امریکا هیچگاه به دنبال دولت ملت سازی به افغانستان نرفته بود و هدف عمده از اینا فقط سرکوب تروریسم و مطمئن شدن از این بود که افغانستان دوباره به لانه امن تروریسم مبادل نشد، چیزی که ما متاسفانه امروز دوباره شاهدش هستیم. افغانستان داره به کانون گرم تروریسم، تجمع نیروها و گروه های تروریستی به شدت افراطی و تندرو مبادل میشه. بنابراین اگر یک نتیجه گیری کلی بکنیم، به صورت کل دیده میشه که آنچه که امریکا ظاهرا وانمود میکرد و در واقع هم اجماع بین المللی و منطقه‌ای را به خاطر مداخله داشت عنوان میکرد، به او نتانایی که نرسن، بلکه امروز ما افغانستان را میبینیم که با مراتب خطرناکتر است و میتونه به عنوان یک مخل عمده با یک منبع عمده تهدید برای امنیت منطقه و جهان محسوب شد.
بله، دیره مننه نورزاد صاحب. میخیل صاحب، پا 2011 کال که د طالبان و لمرنی دوری حکومت پامده د امریکا د خانه نسکور شو او عمله شو چه د یو لسم د سپتمبر تراچ اسامه بن لادن د ویل شه د تراهی د ماغزینه د عملی شوه د طالبان اورته پناه ورکړه. اما شل کال ورسته بیا هم د القاعده شبکې مشر ایمان زوایری په کابل کې د امریکا د خونه وژل کیږي او دا په دې معنی چې ثبوت کوي چې طالبان لا هم د القاعده سره تړاو لري، په داسې حال کې چې د دوه د توافق نامې لمخې دا ول شوی چې په توافق نامه کې یو برخه دا و چې طالبان د القاعده سره اړیکې پرې کړي. اوس د طالبانو او د القاعده سره د تړاو موضوع امریکا د لپاره څومره مهمه ده؟ کوم ثبوت امریکا غواړي د امریکایي شنونکو د نظر لمخې د دوی د ارزونې لمخې چې نړۍ ته وس دا شبکه غواخ دی او د افغانستان نه یو ډول تهدید احساسي د نړۍ خبرګون د امریکا نیت اوس افغانستان لپاره لکه په خواشه د سیاسي اتحاد شو نړۍ خطر احساس او افغانستان ته لاړل راتلونکو دغه موضوعات پرانا کې د افغانستان تاسو څنګه ګوري او د نړۍ لیدلور د افغانستان په وړاندې خصوصا د امریکا
او اصلن سره چې د سپتمبر 11 د یو نوروز ته د جنگ تاریخ یا د کرم سره مبارزې شکونه سره بدل شول په خوا دا چې وای چې فرضاً القاعده هغه وخت کې مرکزیت په افغانستان کې او نورې شبکې د لودلې اما کله چې د عراق جګړه شروع شوه نو دلته د ارګیو برانچونه یا د ارګیو شبکې په نور دنیا کې په منځني ختیځ کې افریقا کې او همدارنګ د شرقي هیوادونو کې یعنی اضافه شولې او هغه امریکا ته د هغه په ځمنه هم فعالیتونه شروع کړل نو د امریکا ستراتیژي په دانا په افغانستان کې د وسیدلو نه و او دا د نیشن بلډینګ لپاره یا د ملت سازۍ لپاره هلته نه و دا یو خپل عمل و چې د سپتمبر 11 په مقابل کې وغوښته او وغوښته چې د امریکا کې دغه لوی حمله بیا ونشي نو په دې اساس باندې اغه تهدیدونه چې د القاعده نه امریکا ته متوجه و هغه تهدید اوس کم شوه ده ځکه چې القاعده هم دوی فشار ده او مشرانې وژل شوې دي اما په مقابل کې نور افراطي ډلې راپیدا شوې دي چې داعش ده یا نور افراطي ډلې د منطقې دي چې مختلفو ممکن لپاره خطر لري نو د امریکا ستراتیژي یې فرق کړی ده نو دی وایي چې موږ نشو کولای چې هر ملک یو ځکه تروسی د لیوی او موږ ورشو والته خپل قواوی ولګو اما د کوم ځای چې امریکا ته خطر وي نو هغه کولای شي چې هغه د مختلفو لارو هغه د منځ وی چې امریکا دغه نوی حمله د خطر نه بچي اما بیا په دې کې بعضی متخصصین وسم دغه لري چې د القاعده خطر کم شوه ده اما د داعش واخ امریکا او یا نورو د امریکا د منافعو لپاره په منطقه کې وسو وجود لري بله چې په راتلونکي کې معلومی دي چې دغه شبکې څنګه ځان منظم کوي او امریکا د په مقابل کې څه کوي
بله اما دا یو پښتنه ده او بخې مې خپل سب کلن را ته جواب مهرباني وکړي چې نړۍ چې دومره خطر احساسي او دا هم په دې هم پویږي چې داعش د پرمختګ یاده لویدو په حال کې ده څه توقع ده د نړۍ نه بیا هم د نړیوالو ځواکونو نه کچرته د افغانستان واقعا د خطر احساس کی او القاعده او بخیده د شبکې ته په غټي دوه په پرمختګ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو خطر ده څه توقع ده د نړۍ نه خصوصا د امریکا نه
څه وایي نړۍ خو کڼړۍ مونږه تعریفونه نړۍ خو یو نړۍ نه ده د څنګه چې د نړۍ ټول متحده ده د هر منطقې او د هر سیمې ګټه او تهدیدونه سره فرق لري
مګ هم تهدید تهدید ده کنه کچیرته دغه تهدید کلمه مونږ یو تهدید تهدید ده مثلا کړه په خوا هم مثلا ډیرو بخې خبرم په ګل بدله یعنی عمله په امریکا شوه و اما متحدین نوې د نړیوال ځواکونه افغانستان ته لاړل مګر عمله په امریکا شوه و سم د امریکا په شمول کزنې هوادونه چې دا تاسو مرته اشاره کوي په یو مقصد مڅ ده چې دا بلاکونه په نظر کې اس اونې نیول شي فکر کوي چې د ورته اقدام څه توقع یا څه کیږي د نړۍ خصوصا امریکانه
فکر نه کوم چې هغه نه نړۍ متحده ده او نه جنگونه په هغه شکل باندې دي چې یو ځکه دي نو په دې خاطر باندې هغه ځواب یا هغه چې راټولې دل چې نه کړ 2001 کې وشو بیا امکان نه لري چې دنیا وسپره نو تقریبا څو کډیو ته نو شو غلې خو مختلف اقتصادي او نظامی ان جزیره شته ده یعنی د تشکل په حال کې دي که هم امریکا وو سپورم هغه اقتصادي او نظامی ان یو کډی ده اما هغه نصوص چې په 2001 کې لاره وسیله د کشمیر اقتصادي بلاکونه جوړ شوې نظامي بلاکونه لګي دي تشکل پیدا کوي نو د هر منطقې مثلا جدا ده ځکه امریکا کې باس هم ده چې موږ اوس د دنیا پولیس نیو چې هر ملک لاړ شو خپل قواوی هلته ولګو په هر ځای کې وو کوم ځای کې چې موږ ګټې دي هغه کې دیو مداخله کوي نو په دې خاطر باندې دا غیر لپاره دیو هم امکانات لري هم وسایل لري هم اختلافونه جوړول
شي
په خاطر باندې اما د هر منطقه مشکلات جدا جدا دي چې د مغه منطقه خلک باید حل کړي
تشکر جناب نورزاده صاحب با نکاتی که خیلی فرمودن و البته با گزارش های مختلفی که از افزایش گروه های تروریستی از افغانستان به دست میرسه و نشر میشه آیا شما فکر میکنین که زمینه در افغانستان هم برای همچو رویداد شبیه سپتامبر مساعد شده بره در حالی که وزیر خارجه امریکا در یک مصاحبه خود یک روز پیش از روز شنبه یعنی یک روز پیش از 23 سالگی حملات توریستی در افغانستان گفت که به طور قطع امریکا حاضر نیست دیگر جنگ در افغانستان شروع کنه
ببینید ما یکی خوب تحلیل های عامی است که روی موضوع حضور امریکایی ها در افغانستان وانچی که در 11 سپتامبر اتفاق افتید و بعد حوادث 20 سال رقم خورد تحلیل های عامی است وجود دارد ولی از لحاظ اکادمیک حضور امریکا در افغانستان به اساس ژئوپلیتیک نظم نوین جهانی یک حضور برنامه ریزی شده تعیین شده پلان شده بوده بعد وقتی زمان امریکا منطقه را ترک میکنه به این معناست که امریکا دیگه امو محور توجه خود است از آسیا مخصوصا از آسیا غربی انتقال میکنه به آسیای شرقی که امروز او را در استراتژی کنان قدرت‌های بزرگ مخصوصا ایالات متحده امریکا به عنوان استراتژی باز موازنه میشناسند این استراتژی باز موازنه امروز هم منبع تهدید و هم مکان تهدید تغییر داده منبع تهدید از غرب آسیا که خاورمیانه بود میبره به شرق آسیا که حضور هژمونی که چین است و منبعش هم که از تروریسم است به هژمونی چین تعبیر میکنه یعنی به این معنی که امریکا دیگه نه سردمدار و سرقراول جنگ بر ضد تروریسم است نه علاقه‌مندی به این موضوع وجود داره بلکه در عوض موضوعات بسیار اساسی و عمده دیگه است که میتونه به عنوان چالش های بسیار جدی فر روی امریکا مطرح شد آنچه که در مورد توانمندی گروه های توریستی که فعلا در افغانستان مستقر هستند مخصوصا در شمال گزارش های نگران کننده ایران میشه هم از جانب کشورهای منطقه هم از جانب شورای نفت سازمان ملل متحد هم از جانب کشورهای مختلف که از عزی رشد روزافزون و ظرفیت بالقوا و بالفعل گروه توریستی در افغانستان نگرانی دارن نشان میده که رژیم طالب ها در دو سال گذاشته در واقع بسترساز اینمی رشد روزافزون تروریسم در منطقه بوده یعنی ما نمیتونیم بعید بدانیم که حوادث مشابه 11 سپتامبر یا در امریکا یا در اروپا یا در کشورهای پیرامونی رخ نده به این معنی که گروه های توریستی فعلا از یکی فضای بسیار و مکان بسیار امن خوبی را در افغانستان یافتن و طالبان بسیار سازمان‌یافته از او هستن دوم تجمع یمی گروه بسیار به شکل سازمان یافته در شمال افغانستان متمرکز است موضع سیوم تسلیحات به جای مانده است دولت پیشین افغانستان و نیروهای امریکایی یک نعمت دیگر در اختیار از اینا به خاطر تطبیق کردن برنامه‌شان قاچاق مواد مخدر منبع بسیار خوبی است برای سازماندهی برنامه‌های آینده از اینا و تجمع گروه های دیگه که میتونه به اینا ملحق شود در مجموع نشان میده که خطر در حال بزرگ شدن است منطقه ما نمیتونیم یک دوره یک بازه زمانی مشخص برش تعیین بکنیم که در ظرف 5 ماه 6 ماه یک سال اینمی گروه های توریستی میتونن ظرفیت چنان عملی بزرگ را پیدا بکنن ولی قرائن موجود در وضعیت فعلی نشان میده که افغانستان داره به موسم هم ترکت میکنه و طالب ها عامی بزرگ اینمی تروریزمی هستن که به شکل منطقی و جهانی تحلیل بسیار جدی را علیه نظام امنیت نظام بین الملل خلق میکنه
یعنی به نظر شما به سوی نامساعدشان اوضاع در افغانستان به پیش میره
طبیعتا وقتی طالب ها چون این فضای امن را برای اینا ایجاد کردن و بدون هیچ گونه مزاحمت اینا دارن به ساختار بندی و به تقویت سودا و استعایشان به تدویشان و تا گزارشات بسیار جدی وجود داره که در جنوب افغانستان و در شرق افغانستان کمپا و پناهگاه بسیار مساعد به خاطر آموزش گروه تروریستی ایجاد شده و عملا گروه تروریستی آموزش می‌بینند تا بعدا تحت یک چتر منظم بتوانند عملات تروریستی را سازماندهی بکنند. در کل نشان می‌ده که افغانستان داره به قانون گرم تروریستی مبدل میشه و تبعاتش میتونه هم منطقه هم جان متاثر بشه.
بله من نورزاد صاحب میخواد مخکې تاسو په خبرو کې په نړۍ کې د یو قط د نشتوالي خبره یاده کړه. همدلته مې یوه پوښتنه په زړه راوګرځېده. د ساړه جنگ په دوران کې په افغانستان د شوروي د یرغل نه وروسته طبعا نړۍ دوه قطبي وه او د مجاهدینو د بری نه وروسته چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړه نو امریکا د نړۍ د یو قطبی کېدو په هڅه البته د شنون کوم بصیرینو نظر ده. آیا د سپتمبر 11 نه وروسته په افغانستان کې د امریکا مداخله د طالبانو د حکومت پر زول او په وروسته کې د جمهوریت په وخت کې د نظامی اډو جوړول فکر کوي چې سیمه ایزو نړیوال رقابتونه ته په کتو دا به د نړۍ د یو قطبی کېدو یا امریکا د خپل قدرت د نمایښت لپاره یو هڅه بلل کیږي؟ تاسو څه وایئ چې دا به هم د سیوا هڅه وا یا زمينه ورته برابر شوه یا شوه؟
کثر چې د اقتصادي او نظامی رقابتونو په نړۍ کې د پخوانه یعنی موجودي او شکونه سره بدلیږي را بدلیږي. نو امریکا ته دې خبره ده چې د خپل قدرت د ساتلو لپاره کاغه اقتصادي او نظامی ده هغه بساتي په نړۍ کې او هغه لپاره کار کوي. اما په مقابل کې بیا نور هیوادونه منځنۍ نړیوال هیوادونه څنګه سره یو ځکی او څه کولای شي دا د جدا بحث ده. اما خبردار چې یو مسله د امریکای د شي دی او څه کوي هغه لوی مسله ده چې په دنیا کې ترقم رقابتونه اقتصادي او نظامی لحاظ باندې دی او مشهوري دا یو مدیریت کوي او یې کنټرول لري دا دل بحث ده. اما خبردار چې د افغانستان لپاره او د افغانستان لپاره او د سیمه لپاره د موجوده حالت څنګه ده؟ نو موجوده حالت افغانستان او سیمه لپاره خ نه ځکه چې د توریستي د افراطي ډلو د رشد لپاره او د فعالیت لپاره هم انګیزه موجوده او هم زمينه د اقتصادي او جغرافيي لحاظ باندې یعنی زمينه وته مساعده ده او ډېر ګروپونه یعنی موجود دي او هغه و انګیزه ماغسته ده او الهام ماغسته ده د طالبانو د بیا راتګ نه چې بلکونه چې دا یعنی حالت رامنس کی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان وضعیت او د منطقي وضعیت په ډېر بد حالت کې دی. تاسو دا جنگونه ګوري چې په بلوچستان کې په ګلګت کې چترال همدارنګه په خپل بلوچستان د ایران کې او یا په شمال کې دغه هیوادونه ټول د تهدید لاندې دي. نو دې د خطر په سیمه کې کافي سلام موجود ده، امکانات موجود دي، انګیزه موجوده ده او دا وضعیت خرابېږي. که په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت نه وي یعنی وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او دا د افغانانو په ګټه نه ده، منطقې په ګټه نه ده. د دې مخه نیول کېږي. یعنی دا تاسو نه شته ولې چې په توریستي ډول توریستي ډول د باندې ویشي دا کان نه لري.
تاسو په سیاسي او نظامی برخه کې کافي تجربه لري، چېرنه مکلي کتابونه مکلي دي کارم کړي، لکه څنګه چې تاسو وایي چې اوس د تروریزم د فعالیت لپاره هم انګیزه موجوده ده په افغانستان او سیمه کې او هم د پراخېدو په حالت کې دي چې تاسو د پولي اغړې منطقې هم مثال ورکړل. آیا د اوسنۍ ټکنالوژي سره د دغه مستندو شواهد سره چې اوس تروریزم په فعالیت کې د افغانستان کې څوک حاکم دي، انګیزه څومره قوي ده، سیمه څومره په خطر کې ده، نړۍ څومره په خطر کې ده، آیا د مخنیوي هم دومره قوي انګیزه، وسایل، تجهیزات او لارې چارې موجود دي کنه دي؟
او متاسفانه چې نه دي، ځکه چې اول لارې چې خپل افغانستان کې قانونمند او مشروع حکومت نشته چې هغه نوی زمينه نور افراطي ډول ته مساعدي منطقي هوادونه چې دي دو هم متضادې ګټې لري او په یو خپل معنی نه دي. تاسو په قطر کې ولین دوه کې چې د منطقي هوادونه دنیا سره هلته مجلس درلوده د ملګرو ملتونو په د چتر لاندې اما توافق سره وګڼه رسیدل دنیا په خپل یعنی سره په یو خپل نه ده اختلافات زیات دي. د یوکرين جګړه ته چې ګوري همدارکه مخې اشاره وته وشله د هندوچاینا یعنی د آسیا شرقي هیوادونو ترمنځ کوم رقابتونه چې موجود دي د چین د نفوذ مخه نیول دي. دغه اوس مجلس چې په دوه ورځې مخکې په هند کې وو تاسوول چې سعودي عربستان او امارات او امریکا او هند یو بل تفاهم نامه امضا کړل چې د تجارتي لارې د پرانیزي چې د چین د پخښت د چین ان مخني ولي نو په دې خاطر باندې هغه وحدت د نظر چې په منطقه کې او په دنیا کې لکه په خوا موجود و نشته ده. نو په دې خاطر باندې ان چې ری وعده نظر رامسته نشي نو مشکل ده چې د دې ډلو سره مقابله وکړي شي. سره موږ کاوندې هوادونه پاکستان او ایران دا هم په پخوانی موقف دي نه دي ځکه چې دوی په سیاسي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې او همدارنګه په نظامي لحاظ باندې د ستونزو سره مخامخ شي ځکه چې دا انګیزه چې مو ویلې یعنی په شفته شوې ده.
تشکر.
او د پخوا په شان نه دي یعنی دا امکانات چې اوس حکومت نه لري توریستي ډلې لري نو اګرو د مقابله چې تر څو وحدت نیوي مشکل ده چې په پراګنده شکل باندې دی مخونه ولشي.
ولی نور ځکه به شما اگر نظر نظر شما رو بپرسیم پاکستان بایسه کشوره که طالبان تا حد زیادی حمایت کرده حتی جایگاه امن برزونا داده در گذشته های پیش از اینکه به قدرت بیان فکر میکنین که حال تشنجاتی که بین پاکستان و طالبان گفته میشه به میان آمده روی مسائل یا فلاتوی تی تی پی یک تشنج تازه را ایجاد بکنه که منتج به تشنج منطقوی شده در جنوب آسیا؟
ما مطلق باور نیستم چرا که طالب ها از بطو با وجود آوردنشان یک سرمایه استراتژیک و یک عنصر بسیار بدرد بخور با سازنده در خدمت منافع امنیتی اقتصادی و سیاسی پاکستان بودن و هستند و ما فکر میکنم که گروه طالبان تانسته کماکان همی اهمیت خود در جایگاه و هم جایگاه خود در سیاست های اسلام‌آباد حفظ بکنند. آنچه که امروز به عنوان مسئله تی پی پی و خامت اوضاع و درگیری هایی که رخ میدهد من نشان دادم میشه من فکر میکنم بازی است که پاکستان تازه برای انداخته به خاطر از اینکه کماکان با به قدرت رسیدن طالب ها پاکستان در واقع همو جایگاه اصلی خوده که میتونست به عنوان یک مومد یک جریان در منطقه محسوب شود دست داده یعنی دیگه قابل توجه نیست و از اینش پاکستان امروز با مشکلات عدیدی اقتصادی سیاسی و امنیتی موادی است بنابراین به خاطر رفع مشکلات اقتصادی سیاسی و امنیتی دامنگیر پاکستان شده پاکستان بازی جدید روی بنام کارت تی تی پی برا انداخته و از این قبل میخواه نشان بده که خود پاکستان قربانی تروریسم است. همونطور که در 20 سال گذاشته پاکستان ادعا داشت که پاکستان قربانی تروریسم است در حالی که شواهد منابع و قرائن بسیار قوی وجود داشت که تروریسم که امروز منطقه را و به خصوص افغانستان در افغانستان تسلط دارند و تمام امنیت تمام منطقه را به تهدید مواجه ساخته در واقع مهد و قانون و جایگاه و خواستگاهش هم پاکستان بوده. ولی تی تی پی بازی جدیدی است در سیاست های امنیتی پاکستان که از این طریق می خواهد هم از توجهی را که امروز جهان نسبت به پاکستان کرده چون پاکستان تضمینات زیاد را در خدمت برای جهان پیشرفت کرده مداری که طالبان تغییر کردند با طالبان میشه کنار بیاین میتونیم مشکل افغانستان حل بکنین ولی حقایق امروز برخلاف یا جهت معکوس از اون نشان میتونه در ضمن ازو پاکستان میخواه یک نوع صفحه نمایی از سیر خود بکنه و خود مظلوم نشان بده. برای ازو پاکستان میخواه از این طریق دوباره حمایت امریکا و و کشورهای دیگر داشته باشه و نشان بدن که مشکلی که در افغانستان وجود داره تنها منحصر به افغانستان نیست، میتونه پاکستان تهدید بکنه، میتونه آسیای مرکزی رو تهدید بکنه، بنان باز دوباره باز دست به دامن پاکستان شوند و از پاکستان طلب کمک بکنه. تلاشای اسلام آباد این شک وجود نداره، تلاشای اسلام آباد همسو یعنی همسو جلوه دادن همی تلاشا با منافع امنیتی واشنگتن است. یعنی پاکستان کوشش میکنه همو چالشا و تهدیدهایی را که متوجه خودش از در آینده او را با تهدیدها و چالشایی که به گمونه فردی و احتمالی در موردش صحبت میشه که متوجه منافع واشنگتن است او را با او گره بزنه و در واقع با دمی کمپاین مبارزه بر ضد تروریسم دوباره شامل شه. برای من تصور میکنم آنچه که میان طالبها و پاکستان جریان داره یک بازی است به خاطر بیرون برآمدن از بنبست فعلی، چون جواب منطقی بر وضعیت فعلی وجود نداره. خب وضعیت افغانستان تحت کنترل طالب ها به کدام طرف انکشاف پیدا میکنه؟ آیا دنیا حاضر است طالب ها را به رسمیت بشناسه؟ آیا بدیلشان روی کار است؟ آیا دنیا دوباره مانند دهه 90 افغانستان به فراموشی سپرده؟ مسائل از این قبیل. بنابراین پاکستان کوشش میکنه دوباره در محور این بازی قرار بگیره.
دیر مننه نورزاد صاحب. میاخیل صاحب در سپتامبر د 11 د پیخه د 28 کلیز په ویار چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن خبري کړی دی د امریکا د اسکر وتلو نه دفاع کړی. البته ویل چې دا یو خکار شوی دی چې اسکر وتلی دی، اما په مقابل کې د امریکا د مرکزی قوا او د قومندانۍ مشر یا مرکزی قومندان البته مکنزی وی چې پخیمانه ده چې د افغانستان نه د نظامی یا پاوز وتلې په دی پخیمانه ده. خا د امریکا پاوز د 11 د سپتمبر د پیخه په نتیجه کې افغانستان ته لاړ، اما اوس په داسې وخت کې وته چې البته طالبان هم نسکور کړل، اما اوس طالبان بیرته د یو توافق نامې لمخې چې د امریکا سره په دعا کې وشو دوی بیرته راغلي دي. اما د امریکا سیاسیون هم په دې اړه د افغانستان په اړه یو پیچلې او پاشلې سیاست تعقیبوي. دا نشوولې چې سره دي چې طالبان وایي چې اشغال ختم دی، یعنی امریکا نورم مداخله په حساب نه لري، اما اوس چې ګوري ام دوی د طالبانو سره د امریکا د ناستې په نتیجه کې طالبان بیرته راغلل، او اوس هم د پیسو ورکړه یا د مرستې ورکړه، دا ټول مسائل دوام لري. اوس څه فکر کوي میاخیل صاحب اوس چې دغه اړیکې تر دې حده را رسیدلې دي یا اوس د سیاسي حالت سره افغانستان مخ دی، د دغه وضعیت راتلونکي څنګه تاسو ګوري د طالبانو د امریکا اړیکې په رڼا کې، او خپل د امریکا دغه پیچلې او پاشلې سیاست د افغانستان په وړاندې څومره د امریکا ماموریت په افغانستان کې یا مداخله پیچلې کوي؟ نور
یو خو د طالبانو خبرې دي چې اجرال یا اجرال ختم ده یا افغانستان اجرال، و دا خو یو انګیزه وه چې دوی خپلو قدمو ته ورکوله، اما مشران یې په دې پوهېږي چې د امریکا یعنې د دوحې د قرارداد په اساس باندې او د انرژي او افغانستان په راغلل او امریکې سره اړیکې درلودلې، او اوس هم استخباراتي حلقې حتی فزیکي شتون هلته لري او د طالبانو سره یو ځای دي. دا خو یو بحث ده، اما پاکستان دپاره، دنیا دپاره، ګاونډیانو دپاره د ابتدار نه ښه طالبان، خراب طالبان، ښه پی پی پی، خراب پی پی پی، دا ټول نه موجود دی. په څو تقسیم معنی سره ویشلي وو، هغه چې پاکستان ته حملې کولې هغه ته بد طالبان ویلې، هغه چې افغانستان ته په دې وو حملې کولې هغه ته ښه طالبان ویلې. نو دا اختلاف په نظر موجود دی، او د پاکستان لکه څنګه چې مخکې دوره کې هر چا به چې طالبانو سره تماس نیولو یوازې د پاکستان د لارې نیولی شو، ځکه چې طالبانو بیرون دومره تماسونه نه درلودل، اما دا ځلې وضعیت فرق کړی دی. هم ګاونډیان هم دنیا د طالبانو سره مستقیم تماسونه لري، او پاکستان که هغه فکر کوي چې دوی به حتی په کنټرول کې ولري لکه د پخوا په شان باندې، هغه سم نه ده. راولو د امریکي پالیسۍ ته، د امریکي پالیسۍ د ابتدا نه د افغانستان باره کې یو نه وه، اگر په دې معنا باندې چې د نظامیانو او د سیاسيونو ترمنځ د اختلاف موجود وو، وزارت خارجه به یو مسج ورکاو، وزارت دفاع به بل ورکاو، استخبارات به بل ورکاو، او سیاسي مشران نور مسجونه سره ورکول، نو دیو د ابتدا نه په دې نیت نو چې افغانستان کې به ملت سازی او نیشن بلډینګ کوي او هڅه به تل جوړي. اته هغه وخت چې د مسل وزیر دفاع وو د دې مخالف وو، دا یو ستراتیژي په هغه وخت دا و چې موږ باید کم اسکر ته ولیږو، ځکه چې یو اشتباه دا و چې هغه وخت کې ډېر زیات اسکر لیږلي و په اوله کې شاید چې دومره مشکلات سره مخامخ شوي نه وي. نو هغه لایک فوټ پرنټ یعنی هغه ستراتیژي د یو په هغه وخت کې سره و، او وروسته همدغه اختلاف نظر د سیاسي او نظامیانو ترمنځ تر اخره کور موجود او اوس هم موجود دی. په دې کې خو سیاسیون تصمیم د څنګه ولسواکي ده، دیموکراسي ده، او تصمیم بالاخره رئیس جمهور نیسي. نو دا هغه تصمیم دا چې حتی د بوش په وخت کې، د اوباما په وخت کې، د ترامپ په وخت کې دی دا چې د افغانستان نه ووځي. نو دا تصمیم دی ونیو او د افغانستان نه راووتل. اما هغه اهداف چې کوم یو دی د امریکې چې هغه د ترامپ سره مبارزه ده، نفوذ ده په منطقه کې او په دنیا کې، هغه به دوام پیدا کړي او هغه لپاره دي مختلف نورې لارې لري چې هغه کولی شي چې محلي
میاخل صاحب د خبرونه وخت ډېر کم پاتې دی، په ډېرې بخښنه یو لنډ ځواب کړه کوي پاتې خبرونه به د نورزاد صاحب سره پر مخ بوزه او روسي پښتنه به د هغوی نه مطرح کړو. تاسو د ترهګرۍ نوم واخسته چې طالبان په وبخې امریکا په همدې خاطر چې ترهګرۍ سره مبارزه وکړي د منځه ویسي په افغانستان په 2011 کال کې یرغل وکړ، د طالبان حکومت په نتیجه کې ړنګ شو. آیا په کوم هدف چې امریکا افغانستان ته تللې وه اوس دوی هدف ته ورسېدل، اوس د ترهګرۍ د شر نه افغانستان خلاص دی که نه؟ نو امریکا څه کولی شي؟ نه امریکا څه، زما پوښتنه پاتې ده، که چیرته د شر نه خلاص ده د تروریزم، نو د افغانستان وضعیت تاسو څنګه ګوري؟ آیا په رښتیا هم د ترهګرۍ د شر نه منطقه او افغانستان خلاص دی؟ که خلاص نه دی، امریکا او نړۍ د وضعیت د بهبود لپاره څه کولی شي؟ مهرباني.
او ما مخکې مرزو کې چې افغانستان او منطقه د تروریزم یا د افغانګرۍ د شر نه خلاص نه ده، او افغان ملک چې قانونمن حکومت نه وي، هلته نظام نه وي، قوانین نه وي، نو هیڅ کله د ترهګرۍ سره مبارزه نه شي کولی، بلکې دا نور هم پراخیږي. نو په دې خاطر باندې منطقي او افغانستان لپاره یې د سخت بحران سره مخامخ دي. اما دا چې امریکا د خپلو ګټو لپاره څه کوي، هغه جدا مسایل دي وکولی شي چې ان افغانستان کې د دې موجودیت یا تک امریکا د لپاره وسیله و، نو دا وسیله نه د بل وسیلې نه استفاده کوي. په تاسو د مثال اوس وته هم دغه استخبارات یا کمپیوټرزم مسایل چې کوم یو هم دغه طالبان وته خې اجرا کوي، فرضاً حرم مشکې دي وته پیسې ولګي، هغه سره رابطه لري، پاکستان وته وړي چې هم دغه وظایف ته اجرا کوي، یا په منطقه کې نور هیوادونه چې دي. نو په دې خاطر باندې ان امریکا یو سوپر پاور ده، وسم ده تر اقتصادي او نظامي لحاظ باندې نه ولارو نه کار اخیستلی شي. اما موږ دپاره دا مهمه وه چې موږ د دې فرصت نه باید د افغانستان د ثبات لپاره استفاده کړي وي، هغه ونه شو، او افغانستان اوس یو ډېر بد وضعیت کې قرار لري.
تشکر میاخان صاحب. آقای نورزاد، در مورد کنفرانس یا توافقنامه دوحه، یکی از اهداف ازی بوده که گذستن رشته های دوستی و پیوند طالبا با گروه های دهشت افغانی، ولی بعد از خروج امریکا الزبایری کشته شد. آیا قرارداد دوحه به نظر شما کامل است؟ آیا قرارداد دوحه باید تعدیل شود؟ آیا قرارداد دوحه دیگه محک اعتبار نیست، در حالی که یک دو جانب اعترام شده که یکی دیگر را تخطی از قرارداد دو متهم ساختن، یعنی مدار اعتبار است؟
ما باور ما این است که خب ما نمیتونم شخصا قرارداد دو بگم، یک دستور عمل بود به نام دو حق بر طالبا سپرده شد و این به اساس مو راهبردهای جدید ایالات متحده آمریکا که به نام راهبرد بازموازنه از راه دور است و او سه مالفه را دارد. معمولا آمریکا از او استفاده میکنه. مالفه اولش این است که عدم مداخله در امور داخلی نمیده یک کشور را پس بحران رها میکنن، دوم واگذاری امور با بازیگرای محلی مثل طالبان و مداخله گزینشی در صورت نیاز است. تصور امریکایی ها به این بود که با سپردن افغانستان به طالبان و امضا کردن چونی این تفاهم نامی نام دوک در واقع تسلیمی افغانستان برای طالب ها بود، امریکا میتونه از یک طرف فشار جنگ کم بکنه و از جنجال ها و تهدیدهای جدی که به سر فشارهای قدرت های منطقه مثل روس، ایران و چین در منطقه بود میتونه شانه خالی بکنه و یک مقدار احساس راحتی بکنه، و از طرف دیگر افغانستان به یک گروهی که میتونه به عنوان یک متحد به امریکا تبدیل شود بسپارن. امروز آنچه که با نام قرارداد دوحه مزید نام گرفته میشه در واقع قرارداد تسلیمی افغانستان به نیمی گروه تروریستی بوده. من فکر میکنم من از لحاظ قانونی که قبلا در یک برنامه دیگه روش بحث کردیم مدار اعتبار نیست، چون کدام دولت رسمیه که مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشه او را امضا نکرده. این قرارداد در واقع میان ایالات متحده آمریکا با یک گروه جنگ طلب که در واقع در برابر یک نظام مشروع در حال جنگ بودن امضا شده، بنان از لحاظ حقوقی، از لحاظ ماهیتی و از لحاظ کارکردی و از لحاظ نتایج و تبعات قرارداد دوحه یا دستورالعمل دوحه مبنی بر واگذاری افغانستان به طالبان مدار اعتبار نیست، منسوخ شده است و در واقع یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که بیشتر میتونه افغانستان به کام فرادگرایی و تروریسم فرا ببره.
بسیار تشکر از هر دو مهمان عزیز که در برنامه تاله سهم گرفتین و صحبت کردین و تحلیل هایتون رو دادین. جناب عبدالناصر نورزاد نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب شاه محمود میاخیل معاون نهضت ملی صلح و همبستگی، و از بینندگان محترم هم تشکر میکنیم که تا کنون شنونده و بیننده ما بودین. برنامه های رادیو آشنا هنوز ختم نشده. توجه شما را به اجازه همکارایم اگر اخبار تیار باشه که بریم به اخبار و اخبار با شما یاد بشنیم.
بله، دی دوالو قدرمون و ملمانون دی دلو کمی منه نکو چی پا دغی مهم ورزی پا مهم بحث که برخ وقتا دی ملمانون دی پا مخخشی و دی دلو کمی منه نکو دی سیمی او نره خبر و اوریدو تا دی اوریدون کو توجه چلو.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای ایساد. امروز 11 ماه سپتامبر برابر با 22 سال روز حملات تروریستی شبکه القاعده و برخی اهداف در داخل امریکا است. در این حملات دو مرکز تجارت بین المللی و ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هدف قرار گرفت. این رویدادها سبب شد که نیروهای ناتو و رهبری آمریکا برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور داشت با آن کشور حمله کنند. در پی حمله آمریکا و ناتو حکومت دور اول طالبان سقوط کرد و صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که حکومت سرپرست طالبان دلایل بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم را می‌داند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر در اعلامیه گفت که این وزارت از اعلامیه حکومت طالبان شگفت زده شده است. زهرا بلوچ گفته است پاکستان هیچگاه ساخت هیچ نوع تأسیسات را در خاک خود توسط حکومت سرپرست که ناقض حاکمیت این کشور است نمیپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که در 6 ماه سپتامبر زمانی که طالبان از بازسازی غیرقانونی در تورخم منع شدند، به جای اینکه به دنبال حل مسالمت آمیز این موضوع برایند، بسیار بی‌رحمانه گلوله‌باری کردند که نه تنها مرزبانان پاکستانی و مواضع آنان را هدف قرار دادند، بلکه به گفته او چنین گلوله‌باری جان غیر نظامیان پاکستانی و افغان را نیز با تهدید مواجه کرد. در یک خبر دیگر، گفتگوهای روز گذشته مقامهای طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای باز شدن دوباره دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کمیشنری حکومت طالبان در تورخم بر رسانه‌ها ارسال شده، مولوی عصمت الله یعقوب کمیشنر تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقامهای پاکستانی گفتگو کرده، اما آنان در مورد حل همه مسائل به توافق نرسیدند. به همین دلیل برای ششمین روز پیهم دروازه ترخم برای رفت آمد بسته مانده است. شمار از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر که از چندین روز به این طرف در کشورهای مختلف اعتصاب غذایی کردند تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود، با وجود حمایت‌های از جانب جنبش‌های اعتراضی زنان از سکوت جامعه جهانی انتقاد کردند. تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زن که از 10 روز به این طرف در شهر کلن آلمان در اعتصاب غذایی به سر می‌برد، در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که افغانستان باید به عنوان کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی وجود دارد بر رسمیت شناخته شود. او نگاشته است: ما می‌میریم اما متوقف نمی‌شویم. ما عمل می‌خواهیم. چرا دنیا ساکت است؟ این یک سکوت شرم‌آور است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سربازان مراکشی و تیم‌های امدادرسان امروز دوشنبه نیز تلاش کردند تا توسط لاری‌ها و هلیکوپترها برای کمک به شهرهای کوهستانی دورافتاده و ویران شده که در اثر زلزله نیرومند تخریب شده است برسند. تلفات ناشی از این زلزله تا حال 2400 تن گزارش شده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
مقام های مراکش ناوقت روز یکشنبه 10 ماه سپتامبر گفتند که زلزله به شدت 3.9 به مقیاس رکتر باری دیگر آن کشور را در حال تکان داد که تیم های نجات تلاش می کنند تا بازماندگان زلزله جمعه شب را از زیر آوار بیرون کنند. مقام های حکومتی مراکش تا کنون کمک های پیشنهادی حکومت های اسپانیا، قطر، بریتانیا و امارات متحده عربی را پذیرفتند. برخی از تیم‌های کمک رسان خارجی گفتند که منتظر اجازه اعزام به این کشور می باشند. وزارت داخلی مراکش می گوید که مقام های این کشور تلاش می کنند تا از عدم هماهنگی در بخش کمک رسانی به مردم که نتیجه معکوس خواهد داشت جلوگیری کنند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در اثر زلزله نخست که در 1 قرن گذشته قوی ترین زلزله در آن کشور به شمار می رود 300,000 نفر متاثر شدند.
ادامه خبرها. چین امروز دوشنبه ایالات متحده را تشویق کرد تا مفکوره جنگ سرد و انحصار طلبی را در برخوردش با کشورهای آسیایی ترک کند. چین این نظریه را متعقب سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ویتنام ابراز کرد. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ایجاد روابط گسترده میان چین و ویتنام اولویت دیپلماتیک ویتنام است و او از ایالات متحده خواست تا جانب سیوم را در تعقیب روابط خود با ویتنام هدف قرار ندهد. بایدن در سفرش به ویتنام با مقام‌های ارشد آن کشور در هانوی ملاقات کرد و هر دو کشور یک موافقتنامه تاریخی را برای بهبود روابط دو کشور در سطح همکاری‌های استراتژیکی امضا کردند. رسانه‌های کره جنوبی امروز دوشنبه گفتند که یکترین کره شمالی که احتمالاً کیم جونگ اون رهبر این کشور را حمل می‌کند برای ملاقات احتمالی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سوی آن کشور حرکت کرده است. روزنامه چوسون ایبلو به نقل از منابع تایید ناشده حکومت کره جنوبی گزارش داده است که این ریل احتمالاً شام یکشنبه پیونیانگ پایتخت کره شمالی را ترک کرده و نشست کیم و پوتین شاید در اوایل روز سه‌شنبه صورت بگیرد. و یک هیئت 3 نفری با نمایندگی از اسرائیل امروز دوشنبه در 45مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض شرکت کرد که نشان دهنده گشایش روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی می باشد. حکومت عربستان سعودی به تقاضاها برای واکنش در قبال این تحول پاسخ نداد. واشنگتن می کوشد تا ریاض را که یک متحد قدیمی ایالات متحده محسوب می شود و داشتن روابط عادی با اسرائیل تشویق کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو دعوه درې سات خبرونه البته د سپین خبري یاره کور است خبرونه د ملتي ام ډیره مننه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او ګوري. نو د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې تاسو په خدمت کې اوسئ. درنو قدرمن اوریدونکو، اما د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. په لاندو شیبو کې به د روایت امروز خبرونه د رویا زمانی په کوربه تو هم تاسو ته وړاندې شي. زه او زما قدرمن همکار عزیزاده ستاسو
اجازه تشکر زنده باشین شنونده عزیز. ممنون شما که تا حال شنونده و بیننده ما بریم. خدا حافظون. با ما باشیم.
تربیام لوی الله مال شش پیورزیم. نیک مرخه.